السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وضع څومره کړکېچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لک ډوزه واکسین ورکوي او ایران د خشنیونې یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندان د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زایوی
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوګر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځنګړی عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندان خوشی کړل
شاغل احمد زیات کړ چې د عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپی شو چاودنه سهار د نهنی مبجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نشته وشوه په دې پیښه کې د شاغل امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوی دي یو سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلی دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,055 تن اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2,309 ته رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالی کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانکی پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالی کال د بانکی سکتور په دارایی برخه کې 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او دې بانک 3.5 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان او ایرلند ته 218 منډې هدف وټاکه دغه یو ورځنی کرکټ لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده ایرلند پټه وګټله او افغانستان ته نن سهار د بیټنګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوس لا تر اوسه پورې ایرلند بیټنګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
I find that we can both
دیوایز ماپ اند مشکولې شو چې د دواړو هیوادو د دواړو هدفونو لپاره د نوی سٹارټ پر تړون کار وکړو روسي ته روشانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر کډ نوال نه پاړوي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وشلو په خاطر د انعامونو ورکړې ډیر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورسپانې تیر کال راپور ورکړی وو چې په 2019 کال کې د روسي استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي او ایتلافي سرتیري ووشني روسي دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یو اونۍ مخکې له جرمني ته رسنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی وو د اکشن بی پورس د مظاهرو پر مهال تر 3200 ډیر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاکو بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیشام نه ده ثبت شوی امام علي رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پیښې د نوي کال له پیل راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 1,300 رسیږي او تلفات یې نوي تنه ښودل کیږي روسي خبردا چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخې دیرش کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه په ورځ په دار ځړول شوی دی حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیژنیونکی وو 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی وو ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډیر کسان پکې ادامې شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستيال اغلې د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه خره کړې خو ویل دي چې د سولې وسنې خبری تاریخي فرصت ده.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو
خو د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې د ناامنۍ لامل مجبور دي خپل دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره رادیو باندې یو شمیر کسانو يرغل هم کړي وو. سربېره په دې چې خبريالانو ته ګواښونه هم شوې دي. له کوناډا باندې یو داسې سرتیری د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماين پاکې دند درلوده خو د یوې ماين چاودنې د سترګو دید لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
ان کپدی باندې پینځه کسان د منځلاش نو دا په څونه حد ته ورسیږي نو موږ په خپل سر قرباني کو خدای غ خلکو جون الله فاکو جو غرمنګ نه دی.
د همور شید ملګر ملتونو مومی منشی انټونی ګوتریش د نیو نازیانو د سپین پوسټ د برتری په وړاندې دی نړیوال ائتلاف ته جوړیدو غوښتنه وکړه. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې روان کړکېچ وضعیت د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستيال روزماري د کارلو کڅ هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د ریښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستيال روزمارلي ډیکار لوای په افغانستان کې روان تاوتریخواله په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. مرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیس پر سولې او امنیت په نوم جوړ شوی و په افغانستان کې د سیاسي جوړ جاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاټ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول خو ترمنز د سولې خبري اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولای شي د سولې سيزو کړکېچ او بې ثبات حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګری ملتونه په خپل ټول وسهاسه کوي چې د افغانانو ترمنز سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپل کورونو څخه د 380,000 کسانو له بي ځای کېدو هم خبر ورکوي. کلیبی خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي. بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوها کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مال په قطر کې د سولې د ریښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو نهو ورځو راهیسي د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوی هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او مود وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی یو بلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لور یو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایاندا ناجنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوې دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنۍ بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر باندې ولیکل. د افغان وژنې د رواني لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډول او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې په وروستیو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د تاوتریخوالي د جاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د تاوتریخوالي کمولو او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړو لورو د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستانی زندانیانو خوشی کېدو او د 2000 کال د اپتیکا د اتمې غونډې سندونو او هوکړې لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د ښاغلي قریشي په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال راډیو خبريال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلې ده چې تاسو ته به اوس خبري خبرې کو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر ته، یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیښ کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونو جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبري شوې وي. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقه پاره ټینګار کړی چې زړه دا روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې هلته کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره هم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی او ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي. تشدد په کمی باندې تشویش یو سرګم کړی دی پاکستان خارجه وزیر او غوښتنه کړی ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورم خبره پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندې او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غی د خوشی کولو امر کړی او فرمان جاری کړی، تر اوسه پورې هغه نه دی خوشی شوی. د غی خبره هم یاد کړی ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غری بند پاتې دي د رهایت لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی دي، نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې باغې کې د پرمختګ خواهش پاکستان یو خدا خبره شوې ده افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې بیان نه جاری شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل، البته دوی نن لګرمې ورسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
واربشو کندوز ته. کندوز کې د رسنیو مسولین وایي یو شمیر کارکونکو د خوندیتوب د اندېښنو له کبله دندې پریښي. په دې ولایت کې خبریالان وایي پر زهره راډیو څو ورځې مخکې د پارېدلو خلکو برید د دوی امنیتي اندېښنې څو چنده زیاتې کړې دي. دوی خبرداری ورکوي که حالات همداسې پاتې شي ښایي یو شمیر سیمه ییز رسنۍ خپل کار ته دوام ورنه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه راپور ته.
د کندوز د رسنیو کارکونکي چې لا د مخه خبریالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي وو وایي دغلته پر یوه سیمه ییزه راډیو له برید وروسته نور هم ویرېدلی دي. د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې ځینو کارکونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پریښې دي. د جدې په شپږویشتمه نیټه یو شمیر پارېدلي لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پریښي او یو شمیر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه موردی که در کندوز در علی رسنۍ محلي صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ییزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله دیگه بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم. و
حال زهره رادیو چې کوم برید و شو زمک پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کړی ده ځکه پخوا موږ یوازې د ترهګرو ډلو له لورې اندېښنې درلودې خو اوس ویره لرو چې عام خلک پر موږ برید ونه کړي او له همدې کبله رسنیو ته په ډاډه زړه نشو راتللی.
دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې پر زهره رادیو باندې د برید اعلان باید ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم دی وې سیمه ایزی رادیو کارکون کده. هغه وای ورستوی پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای رادیو زهره یک از حالت های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش رادیو
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړی یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول شهبا صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و نامید.
بعد مرغه پر خبریالانو او رسانه‌ایو د کار فضا رتنګ شوه ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کوونکی دی. موږ د رسانه‌ایو د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غرض له نړیوالې ټولنې غواړو چې د وضعیت ته د حل لار عمومي. که چیرې وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسنۍ به تشې پاتې شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کو ورزو کونړ ته هلته د ملي اردو یو سرتیری د خپل سترګو دید له لاسه ورکړی دی. هغه هم په داسې حال کې چې غوښتلې یو مین کشف او شنډ کړي خو مین پې چاودېدلی دی. اوس وایي چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کیږي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په چیرې د کلونو مخکې منچاودنې نخې ښکاری د سترګو بینایی تریخستی او له جامو یې د هغه بیوزلی څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاری چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کولی اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکو نو کې زی په زی شوی شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو خو د هغه خلکو جون الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د 15 کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د 15 کسانو سرفارست یمه ماله چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زما هغه اقتصادي دغه حکم لګښ حکمانو زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه له قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادې پیدا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامې چپړي قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دي، اوس د نورو ماشومان شتري پلارونه روغ دي زمونږ نشته.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق یادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته راانتقالېږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوي وبا بلل شوي دی، یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوونکې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و، که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د ازادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنې غونډه د کورونا د خپرې شوې وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوي او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اوریدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول یې کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیم شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه هیواد صدر اعظم د دوشنبې په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نورحال ملالی بشیر اورو.
راین لینډسي د آیرلند دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. د غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د ویروس تخپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیر حیرانوونکی دا چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غونډې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دن باچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبې په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوي پیښې ثبت شوې او دا د ډسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی وار مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 118 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک او بالا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیش هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علي حسیني د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه ونې خبرونه وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغه یو ورځنۍ لوبه ورستۍ لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشوه چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوسیدو سره 50 اورونو کې 295 منډې وکړې. د ایرلند په ځواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ سلوختم اور کې پوره کړ. د لوبي غوره لوبغاړی هم د سیلیزی له کابل رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلی وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر 6 د نمرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجستو ورځنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ورځنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجستو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پیل کې روزونکي کولی شي چې د جوجستو نوي قوانین نورو زده کوونکو ته هم وښيي د کابل ټاکنیزو سیالیو ته چمتووالی ولري. د خغلی صابری په خبره ټاکل شوی چې د جوجستو انتخابي سیالۍ د هوت په شلمه نیټه په کابل کې ترسره شي. او ټاکل شوی چې د سوک وهنې نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې ترسره شي. دغه سیالۍ د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ځنډیدلې وي. د نړیوالو ورزشي رپورټونو په اساس ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د 2022 میلادي کال کې په روسیه کې ترسره شي، خو د سوک وهنې نړیوال فدراسیون د پریکړې پر بنسټ دغه سیالۍ یو کال وځنډیدې. د سوک وهنې نړیوال جام لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې جوړ شو او روسي جام لوبي په 2008 میلادي کال کې ترسره شوې.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
بر مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې ک عدالت نشي کولای او حقوق نشي ور کولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاون می بل خزه کړی ده له هغه سره اوسېږي زه می خپل اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاون می هم څه نه لري چې مخته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پریزوره ورده مخته یې نه راپېږدي هر څه خپل کوم هم د اوس هم چې راغلم لاره می ماشومان ته د پنځه روپو ولا جرابي واخسته چې ماشومان میراته نه جوړ نشي اوس لاسي ګندل کوم او پلورم یې
دا لیلا وچه میړه یو ور باندې بلخزه کړی ده دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي برېخنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېخنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرادې ښکاری خو د تاریخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری د برېخنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوښنیانو پښتنه نه کوي
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر و غورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره دغه نه جوړوم سبا ورځ دا سني چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي ځینی خځې هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیره زیات خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي زه خپل تعلیم یافته او باسواد يم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ول چې د دوی زما غ مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالي نشو چی آیا هغه واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه د دله بلواده سره د موافقه لامل یت ده د کابل په هنتوند تعلیم او تربیه استاد کریمه دریز بیا په دی باور ده چی کله خزی له کورنی تاوتری خوالی په تنگ راشي نو غواړي میړی بلواده وکړي چی پامی غی خواته شي
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته د غیب باطل ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوی او پاپ یا به دومره ده ده خواند او خزی ترمنز فضا کرکی چنه او ده تاوتری خوال ندکوی چه بلاخره خزی دو تا مجبوری که چه سعی ده توارش بلواده وکر
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه موارد څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزي له خوخي پرته د خزو پر وړاندې zarar او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د خزو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې که یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخې ذکر شوي شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوږې او ډېری نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربیره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لمخې خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 19 خزو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمیر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکنه وعده کړی او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت داد چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتوله چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سره دویم وعده کوي چې د لومړی مېرمنې اولاد نه کیږي، د بل وعده وکي. او بل خبره ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروری او لازمی نه ده چې خامخ دی یو سره دوی درې او سلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
اوسنی اثر کې پرمختګ کړي او ساينس ثابته کړي چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د خځوی، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقوقو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي په هنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانګزي څخه واورو.
په شپږتیا ماده د مدني قانون کې وای یو نارینه کوي سي لیوی زیاتې خزی سره واده وکړي، هم له یو سلسله شرایطو څخه درې شرطې وضع کړي دي. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. چې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلای، که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو چې ذکر شو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خپیږي او اوله ښځه پټه کړي او یا مخکینۍ ښځه نه پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحققوي، دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یو زیات ودونو په اړه بعد د عام افغانانو نظرونه هم واورو.
زما نوم شیرشار یوبزی دی ز ششی دو سدون کیم ز د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خځه وکړي لکه څرنګ چې یو خځه نشي کولای دوه میړونه وکړي همدارنګ یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خځې وکړي
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي زما په ان چې د ښه کار نه دی باید هر سړی یو خزه وکړي او ماغه تعلیل خپامو کې او ورته احترام ولري
ویل کیږي چې یو شمیر خزی په خپل میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولی وخزه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او نا انډولیو لامل کیدای شي دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استاد کریمه دریس څخه واورو اغلی دریس که په سر کې دارته وایاس چې ولی یو شبیر نارینه لیوی نزیاتی خزی کوي د دې لامل څه دی
د چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کې دی شولې دی یو دلیل دا دی چې ډیر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښۍ پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او دغه په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښۍ ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پارچه دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز کړي او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې خزې دی او د مایو دوی دویم او دریم وته نام کې دغه سپڅنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې خزې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کې
اغلی درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویم خزې د کولو لپاره د لومړنۍ خزې اجازه لزانه سره لري کراته وایاس چې ولی یو شمیر خزې خپل میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کوم خزې سره تماس کوم او هغه چې میړونو یې دویم خزې یا دریم خزې کړي اصلا دغه د اجازه کیسه موجوده نه ده کچېره دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خسته دغه به باطل اېدا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او پاپ یا به دومره د خاوند او خزې ترمنځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالی نه ډکوي چې بالاخره خزه دو ته مجبوري کې چې سید ته ورشه بل واده وکړي
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه لیوي زیاتې خزې ونه کی
خو خبره ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي او غصب څنګه دوی کوم يرونه یا ځانګړتیاوي چې دی وي خزې د پر خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غصب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوصه منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غصب څنګه ښه کیسه ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکم شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو او بل خرابوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګری انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانان ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي
د کابل پوهنتون د استاد کریم دریس خبري مو اوریدي د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای پامه
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مروغ او خوښ لره څنګه دی غوښه او ترکاری خورای کنه د کورونا لپاره غوښه او ترکاری هې دی همدارنګه سړی قوی او ځوانم ساتي تا طبیبان وایي چې کله کورونا په وخت ولز ډول غوښ او ترکاری وخوړل شي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډول غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم لفوجی موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتی او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګرو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تیر ورځم د خپل مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هر ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې غزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاس ته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاس ته ورغلي وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بی ځای او بی وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته و آرایش شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کیږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهیږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته شوه. باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخه زه رپورټ ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نور هم صبر وکړه چې مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي چې دغه پوره کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای ریمال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلې بلی و چې د باندې وهلی وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی زه دا ځل ته ورته وای.
ها، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو. که د راج د باندې چیرته وکی خبوي.
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرات مونږ دیزدا خوی نه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورستا کیږي. دومره خو می پریک دی چې دا غدي شوند خاتونه می پورا کم.
د رپورټ لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځه، قیامت به نه راټی تیږي.
سوای
وای د شوند خاتونه می پورا کوم.
اوف، د شوند خاتونه لا چیرته وي؟
زه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو.
هغه دراجه غشوه.
باور وکړئ چې ډیر تاسف کوم چې له تاسو غونډې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش می تاسو له لاسه نیم و نیم کلا پاتې شو.
څه به وایو نو، یو پاوم لا دې تا را باندې ده. اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټیکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډیرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غالمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره، چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ایښې کوزره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو منه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راښکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه خوشې کړم. چې غلا نه شې کولی مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وو چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وو. همغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم درد غانم پخار یو مذہب کے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چی نقلون رنگا رنگ دے اوز خوش شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک مادت زان پر رنگ کرے زخو شرابیم.